یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن د 1999 کال د اسد زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو یا لومړۍ کلیزه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار په ځینو برخو باندې راکټونه لګېدلې چې تر دې دمه پکې 10 تنه ټپیان شوي دي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي د غور چارواکي تاییدوي چې مرغاب ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې په زرګونو کسانو اعتراض کړی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مه کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډي کې شو د ټاکل سوی د دې ورځې په مناسبت نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبی کې برج خلیفہ چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانی ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشا محمد صدیق مرخیل نن سیشن به ازادي رادیو ته وویل
تاکل شوی ده نن ماقام اته بجه د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفہ برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي او په متحده عربی اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفہ برج مخې ته ولمانځي
نن د کابل ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د زمری یا صدات وشتمه یا د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي په داسل کې چې نن په کابل کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي لګیدلې دي د کورنیو چارو وزارت وایي طارق اریان وایي دغه 14 توغندي له دوو موټرو د استوګنې پر کورونو توغول سی او په نتیجه کې لاس کسان ټپیان سی چې څلور تنه ماشومان او یو په کې شزه ده د کورنیو چارو وزارت وایي په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان ول سی دي دغه کسانو د بشپړ هویت په اړه څه نه دی ویل سی د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي رادیو ته ویل په مرغاب کې ډیره امنیتي ځواکونه تیر شپه دولتيار ولسوالۍ ته لیږدېدلي
له تیر ماښام وروسته مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالف ډلو لاسته ورغلې ده زموږ امنیتي ځواکونه شاته کړی او په دولتيار ولسوالۍ کې دي
شغلی رمش وی په وسلول نشته کې درې سرتيري او څلور د دولت وسلول مخالفان وجلسوي او څلور سرتيري ټپین سیوي دي د غور امنیتی چارواکي وی پر داسې پلانونو کار کوي چې وکولې سي د غولسوالي بیرته د دولت له وسلول مخالفانو ونيسي د دولت کوم مخالفي ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د بیلاروس په پلازمېنه مینسک پروند د پرله پسې نه همشپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو تر ووتل او د دې هوا د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پروند د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته که په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل سي اعتراض کوونکي چې د اپوزیسون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پروند په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کوم مسأله په زور نسی تپلی
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر خلاف په دې هیات کې د واکمنۍ په شپږوشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پیل شوې چې لوکاشینکا پکې ګټون کوي لن سوې خو ګڼو کسان ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي خو دا به ایډوارد سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي ترامپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکې کې ورسره مل خبرلانو ته وکړه خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړه سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسېږي تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو ډیر مهم پټ اسناد افشا کړي دي ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل بایدن د 2018 د کال فبروري میاش کې ورسته له غیله کارلی ریکړه چې ښکارا سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسي سفیر سره د خپل اړیکو په اړه دروغ ویلو. او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس له دیارلس تازه پیښې ثبت کړي دي. د هیواد څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کور دننه یې په سلو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د مړینې 22 پیښې ثبت شوي دي. د دغو شمیرو له مخې دغه راز په امریکا کې تکساس ایالت څلورم ایالت دی چې پرون پکې د کورونا له امله د تایید شوو مړینو شمېر له 1000 اوشت. تر دې مخکې نیویارک، نیو جرسی او کالیفورنیا ایالتونو کې د مړینو شمیر تر دې حده اوښتی و. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی او له دې جملې ته 14 میلیونو ډیر کسان روغ شوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مړو شمیر له 1,710,000 اوښتی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. نن د اسد زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د ورځې په مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړې نن سهار کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلونو ګیړې مراسم پای ته ورسېدل.
خدای پامان.
په کابل کې د همدې ورځې ظاهراً ګډوډۍ په خاطر 14 راکټي بریدونه په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه 10 ملکان ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې په مناسبت یو شمېر بهرنیو هیوادونو افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او متحده عربي اماراتو ویلي چې نن ماښام د نړۍ په تر ټولو لوړ برج خلیفه کې به د افغانستان درې رنګه بیرغ رڼا شي. د افغانستان کلتوري اتشه صدیق امرخیل.
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلي درې رنګه بیرغ رڼا شي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم روسي مسایل تاسو ته در اورو. رازو لمړی موضوع ته نن د اسد زمریه ته وشتمه د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. په افغانستان کې د دې کلیزې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړې کې خو د البته دولتي مراسم چې په دفاع وزارت کې معمولا ترسره کیږي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې راکټي بریدونو له کبله 10 تنه ټپیان شوي دي. البته دغه راکټونه هغه وخت توغول شوي وو چې د خپلواکۍ د څلی ته د ګلونو د ګیړې ایښودو مراسم روان وو. 14 راکټونه ټول ټال شوي دي چې په 5 حوزو کې په هستوګنو کورونو لګیدلې دي. د کورونیو چارو وزارت ویلی دي چې 10 کسان تر دې دمه په دې بریدونو کې ټپیان شوي چې ملکیان دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. لومړی به دا راته ووایي چې د بریدونو وروستي جزئیات څه دي، تلفات چیرته رسیدلې دي او څوک نیول شوي که څنګه په دې تړاو؟
سهار نږدې د کابل په وخت 9:15 وي چې د دوو تیز رفتار موټرو لخوا 14 راکټونه فایر شول. دغه راکټونه د کابل په لومړۍ، دویمه، نهمه، لسمه او شپاړسمې حوزو باندې لګیدلې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دا دي چې په دغه راکټي بریدونو کې تر دمګړې پورې 10 تنه ټپیان شوي دي چې له ډلې یې سلور تنه ماشومان او خزه هم ده. د کورنۍ چارو وزارت وان طارق اریان رسنوي ته پاستول وینا پانه کی لیکلی دی چې د دې پیخې پلاتنه پال شوې ده، خو د پلاتنې سره سم دوه تنه مشکوک کسان هم نیول شوې دي.
مننه. د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسم په اړه باندې راته وایي چې څه وشول؟
ستانکزی صاحب، 9 بجې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي دفاع وزارت ته راغی، چیرته چې د افغانستان د خپلواکۍ د څلی بیرغ د شاه غازی امان الله خان دغه عکس هم هلته وخپله. البته په دغه مراسم معمولا په همدې ډول باندې ترسره کیږي، او د هغو قربانیو د احترام په خاطر باندې چې د افغانستان د استقلال یا خپلواکۍ د بیرته ګټلو لپاره ترسره شوي دي. هلته د ګونونو ګېډۍ کې خود په دې محفل کې د مصالحې عالي شورا رئیس سربیره، د جمهور رئیس لومړی مرستیال، د ملي شوراګانو دواړو مجلسو غړو او مشرانو او همدارنګه چارواکو ګډون کړی و. تقریبا په کابل ښار کې هم یو شمیر تیاری په عامه کچه باندې نیول شوي دي، خو نسبت نورو کلونو ته دغه مراسم په کابل ښار کې البته پیکه ښکاري. اما نن ماښام 9 بجې بیا د کابل په وخت باندې په دارالامان قصر کې چې تیر کال افتتاح وشو، د بیا رغونې ځانګړي مراسم دي چې تمر جمهور رئیس هم پکې وینا وکړي.
ډیره مننه کوم امید ظهیر مالو له کابل خبرې کولې. د وروستیو مسلو په اړه باندې چې په کابل کې راکټي بریدونه شوي دي، همدارنګه د خپلواکۍ د بیا ګټلو رسمي کلیزه لمانځل کېږي، په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه ده. د افغانستان یو شمیر نږدې او لرو ملګرو هیوادونو د دغې ورځې په مناسبت افغانستان حکومت او ملت ته مبارکي ورکړې. له هغې ډلې ترکیه، روسیه، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته پیغامونه لیږلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکو د افغانستان له چارواکو سره منلی ده چې په دې مناسبت به نن د خلیفه برج چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده، په هغه باندې به د افغانستان د درې رنګه بیرغ ماښام مهال وزړول شي. د افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشي صدیق امرخیل له ازادي راډیو سره په دې مورد خبرې کړې دي. ښاغلي امیر خیل په دې اړه باندې جزئیات مونږ ته راکړل چې غواړو د هغوی غږ تاسو ته خپور کړو. ښاغلی صدیق امیر خیل:
ټاکل شوې ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي، او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
لپاره به برته ورشو افغانستان ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د کابل ښار ته وتلې ده، دا چې د ښار وضعیت څنګه ده او څه ترتیبات نیول شوي دي د ازادۍ د بیا ګټلو په مناسبت باندې. له دې به جزئیات اورو، مهرباني وکړئ ناجیه.
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته، او خپلواکۍ ورځ مبارک. نن د کابل ښار واټونه او سلور لارې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو، د اتل غازی امان الله خان په انځورونو، د خپلواکۍ د ورځې شعارونو، او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي. د افغانستان د خپلواکۍ د 101مې کلیزې جشن لپاره کابل ښار کې ترتیبات نیول شوي. دغلتا په بیلابیلو ځایونو کې چک پوینټونه جوړ شوي او کلک سارنه کیږي. کابل ښار کې دکاندارانو سره مو خبرې وکړې. دوی ویل چې د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د پلور بازار تود شوی، او د کابل ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکو هم اخیستلو لپاره ورزي. ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو ځړېدونکو واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنگونه، او د کورونو او دکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه ترې په ډېر مینه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي چې په واټونو کې لیدل کېږي.
خلکو څه ویل؟ له خلکو سره مو خبرې کړې، له عامو خلکو سره په سړکونو ښار کې څه ویل هغوی د دغې ورځې په مناسبت؟
خلکو سره مو خبري وکړي دوی ویل چې دا چې امنیت خنه دی خو بیا هم دوی د غورز په ډیره خوشحالي سره مانځي. اکثر ځوانان مو ولیدل چې بیرغونه یې لاس کې و او په ډیره خوشحالي باندې واتونو کې ګرځېدل. اوس راغلي وو د کرکټ یو سټډیوم ته چې دغلته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت شلوریزه لوبه ترسره کیږي. کرکټ لوبغالی کې د لوبغالو سره خبرې وکړي او همدارنګه مینوالو سره دوی په ډېرې خوشحالۍ حتی له ولایتونو خلک راغلي او د دغې لوبې ننداره کوي. بلې څنګه
ده؟ ډېره مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله له کابل له موږ سره خبرې کولې. د کابل ښار د وضعیت په اړه باندې دا چې د استقلال د بیا ګټلو په مناسبت هلته څه روان دي له موږ سره جزئیات شریک کړل. وی ویل چې د کابل په اکثرو واټونو کې د افغانستان بیرغونه ځړول شوي دي، شعارونه لیکل شوي دي او خلک درې رنګه بیرغونه اخلي او په مخونو باندې د درې رنګه بیرغونو رنګونه وهي. په همدې ارتباط د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ارتباط باندې د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر مجتبا پتنګ سره هڅه کوي چې خبرې وکړو. هغوی ومنله چې را سره خبرې وکړي، موږ به را پیدا کړو، خو تر هغه پورې به چې ښاغلي پتنګ ته زموږ اړیکه رخ کیږي تاسو ته یو بهرنی مطلب تر لنډې دمې وروسته در واورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزید امریکا انتخاباتو ته دیموکراتانو خپل ملي کانګره د پخواني لومړی مېرمنې میشل اوباما او د ولسمشري د پخواني کاندید برني ساندرز په لمسونکو وینا سره پیل کړه. دواړو رای ورکونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډانل ترامپ ته رای ورنکړي او هم د بیلتون سیاستونه وغندي. بلخو ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې ویسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته د دیموکراتانو کانګره د وخت ځای کول وبلل. د دیموکراتانو د ملي کانګره په اړه د زیاتو جزئیاتو لپاره اجمل ان سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ کانګره چیرته کیږي او کوم مسایل پکې مطرح کیږي؟
ځل دغه کانګره پایل شوه ده تیر شپه. ویناوی پروندې کانګرې په لومړی شپه چې د کرونا وبا له امله به په بشپړ ډول آنلاین وی پایل شوې. پخانی لومړی میرمن میشل اوباما ویل ترامپ په وار وار دا خودلې ده چې د زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ترامپ د دې دندې لپاره د وړتیا، کرکټر او نجابت لرلو یو وړ شخص ونه باله. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا له ترامپ سره د سیالۍ لپاره یې جوی بایډن چیلنج کړی وه، هغه هم خبرداری ورکړ چې ترامپ موږ د دیکتاتورۍ لار ته ښکته کوي. دی سناتور ادعا وکړه چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکي په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایډن انتخابول د پوینا بيخي ضرور دي. په خانه مرستيال ولسمشر جو بایډن چې ټاکل شوی دی ونې په پا پای کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي. په دې غونډه کې څه ونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټویټر لیکلی چې نن شپه موږ ولیدل چې امریکا یان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ پر دې کړکیچ د پوینا لاس بری کېدای شو او تر پوخا هم پیاوړی کېدای شو.
مننه. ولسمشر ترامپ هم انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي، د هغوی د غونډو جزئیات څه دي؟
ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ ویسکانسن ته ولاړ، هلته یې د انتخاباتي وینا لپاره تللې وو او هلته یې په خپله وینا کې د ډیموکراټانو د ملي کانګرې غونډه د وخت ځای کول وبلل. نو مولي دغلته په رسیدو خپل ملاتړو ته په خبرو کې جوی بایډن او د هغه مرستیال نومانده کاملا هاریس تورنه کړل چې د په وینا سوسیالیستي پالیسي رامنځته کوي او خبرداري ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو زیات خطرناک وي. ترامپ دا وویل چې وزنی لار چې موږ به د انتخاباتو بایللو ته بیا اداده چې که د په وینا انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګرې د پرانیستې په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه هم وه، هغه دا و چې څلور پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایډن ملاتړ اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تغوا غاستنن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا غټلو یو سلو یو مکلی زده د نن ورځې په مناسبت ولسمشر غنی د خپلواکۍ څلې ته د ګلو ګېډې کې خودي خور سره مهاله په کابل خار باندې شاوخوا څوار لس راکټي بریدونه شوې دي. د امنیتي او سیاسي مسلې د تحلیل لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی فتنګ همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه باندې دي. جناب وزیر صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. د خپلواکۍ کی بیا غټلو او داسې نورو ملیم جشنونو باندې بریدونه او ګډوډي څوک او په څه هدف باندې کوي؟ بله جناب پتنګ صاحب، زما غږ تاسو اورئ؟ موږ له سټوډیو تاسو سره خبرې کوو په ژوندۍ پروګرام کې. زما غږ اورئ؟ زه غواړم بیا پوښتنه مطرح کړم. بله جناب وزیر صاحب، زما غږ درځي تاسو ته؟ او بلې، ستاسو غږ راځي. زه غواړم وپوښتم چې دغه سبریدونه چې په کابل کې نن وشول، څوک او په څه هدف کې په دغه ملي جشنونو باندې؟ فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ چې له موږ سره غوښتل خبرې وکړي، خو د دوی ټلیفوني تماس پرې شو. البته له دوی به مو دا پوښتنه کوله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ملي جشنونو پر مهال بریدونه څوک کوي او په څه هدف باندې کوي. دوی له موږ سره غوښتل چې خبرې وکړي، خو متاسفانه ټلیفون یې سم رخ نه شو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا غټلو یو سلو یو مکلیزه ده. یو سلو یو کال مخکې د افغانستان د وخت واکمن پادشاه امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د پوره غټلو فرمان او ترلاسه کړ، او افغانستان خپلواکۍ په پوره توګه باندې ترلاسه کړله. د همدغې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې جشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان خلکو هم په بیلابیلو سیمو ولایتونو او ښارونو کې دغه جشنونه جوړ کړي دي. د ازادي رادیو خبریالان په بیلابیلو سیمو کې کوشش کوي چې په دې مورد باندې جزئیات راکړي. اوس بیرته له ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ سره زموږ ټلیفوني تماس برقرار شوی دی. جنرال صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه او زه غواړم پوښتنه بیا مطرح کړم چې په کابل کې به نن تاسو اتمن شاهد وي بریدونه وشول، په دغه سیمه ملي جشنونو باندې بریدونه څوک او په څه هدف باندې کوي ستاسو په نظر؟
ډېر مننه خصوصا چې ما ته فرصت پیدا شو چې ستاسو د رادیو له لارې نه زه تر هر څه لومړی د افغانستان یو سلو یو کلیزه چې د استرداد استقلال ورځ ده، ټول افغانانو ته چې په دې نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي مبارکي وایم. را به سم ستاسو په پوښتنې په هکله چې ولې داسې امنیتي وضع په داسې حالاتو کې خرابېږي، دا خامخا تاسو باید په دې باندې وپوهېږئ چې د امنیتي وضع خرابېدل په افغانستان کې مختلف لاملونه لري. او څنګ تاسو د حوصلې برنامې حوصله باید ډېره اوږده نه وي چې زه په ټولو مواردو باندې بحث وکړم. دغه نننۍ پېښه چې تاسو ولیدله د راکېټو انداز او انفجارات چې په کابل کې وشول، دا دښمن پلان شوې توجیه وه چې د افغانستان حکومت ضعیف معلوم شي چې امنیتي سوداګر نه شي نیولی. نو بنان دا اړخ نه لګوي د افغانستان د خپلواکۍ پورې ورځې په مناسبت پورې کوم خاص تړاو نه لري. فقط دومره باید جهانیانو ته دښمن معلوم شي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده، چې آسانی شي کولی چې په ملي بین المللي ورځو کې د امنیت ټینګښت دوی د افغانستان د ستاریانو لپاره ولري. متاسفانه دا برید سوی ده چې ډېر کم تلفات یې درلودله، او فعلا خاص مشکل په کابل کې نه لیدل کېږي. او ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په مراسمو کې په ښه توګه اشتراک وکړ او په دې هکله خبرې وکړې.
بله جناب پاسوال صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو دغه ترتیبات او جشنونه داسې وخت لمانځل کیږي په داسې شرایطو کې چې د سولې مسایل روان دي، د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې دي. طالبانو هم نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی د دې ترڅنګ چې د دغه خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ویلي ده، ویلي دي چې موږ د اوسني وخت د بدلون لپاره د دوی په خبره باندې چې د اشغال د خاتمې او ځینو نورو مسایلو لپاره به د دوی مبارزه جاري وي او اصلي خپلواکي به هغه وخت دوی ترلاسه کوي. د دوی دغه پیغام په څه معنا دی چې نن یې ورکړی ده؟
راسودی او مقتصی دی افغانستان استقلال هر څوک چې افغانی دی بل فاره به د منلو وړ وي، او دا افغانستان خپلواکي به هر جنسي که هغه طالبي که هغه جمهوریت وي هر څوک وي دا به لمانځي، د دې ورځې به احترام کوي، او د افغانستان جغرافیه چې له استعمار نه خلاصه شوې ده په دغه تاریخ خلاصه شوې ده، هر څوک چې افغان ځان ته افغان وایي باید دا ومني. پاتې ټولو په سیاسي مشکلاتو باندې چې واقعاً پاتې لرنه چې د داوود خان خدای بخښلي د رژیم نه دفاع ته کوم حکومتونه چې منځته راغلي دي په شکل د اشتالو زموږ سیاسي استقلال له ګواښ لاندې راغلی ده چې دا مشکلات تر اوسه وجود لري. نه تنها په دې وخت کې بلکې په ټول لسیزو کې زمونږ سیاسي استقلال، زمونږ فرهنګي استقلال، زمونږ اقتصادي استقلال دا له ګواښ له سره وو، خصوصا د امتیازانو له ګواښ نه ګواښ سره، او د امتیازانو نه وتلې د منطقې او د منطقې نه د نړۍ په ساحه کې ګواښ لاندې دا ګواښ وو، او زه هم هیله لرم نه تنها زه هیله بلکې د ټولو افغانانو هیله ده چې موږ په آینده کې په راتلونکي کې د افغانستان یو واقعي استقلال زمونږ سیاسي اقتصادي او استقلال له روحه تر فرهنګي استقلال له روحه خپل برخلیک خپل لاس باندې وټاکو. هغه هرڅه کېدلی شي چې موږ یو ښه درست اقتصادي سیاسي استقلال ولرو، بیا کولای شي چې موږ ووایو چې موږ
خغلی پتنګ صاحب، زه غواړم وپوښتم چې د سلو کلونو دغه بحث ډیر غټ دی، تاسو هم یادونه وکړل چې مشکلات شته، خو که دې ته راشو د اوسني عصر ته مقایسه یې کړو له هغه ورځې سره چې د استقلال د بیا ګټلو جشنونه وشول او په هماغه اولې ورځې نه، څه فکر کوي په کوم اهدافو باندې چې دغه استقلال وګټل شو اوس یې پاسداري کیدای شي که څنګه، او په سم لور باندې روان وي د هغه اهداف د پاسداری لپاره چې د افغانستان خپلواکي و بیا رغولو، تعلیم و ترقی و او هر څه نور مسائل؟
د بلباد مرغه په مختلفو دورو کې په مختلفو رژیمو کې په مختلفو حکومتونو کې د دې لپاره چې موږ یو لوی ستراتیژیک اهداف د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د جوړولو، د افغانستان د انکشاف، د افغانستان د جغرافیه د ساتلو، د افغانستان د جغرافیه د ثابتولو په دنیا کې تر اوسه هغه پورې هم نه لرو، په مختلفو رژیمو کې نه درلودله. نو چې دا راپورته کیږي ما مخکې د تری چې دا راپورته کیږي چې موږ باید یو سیاسي او اقتصادي استقلال ولرو، ما ویل چې په هره دوره کې زموږ استقلال د زموږ استقلال د مختلفو ممالکو مختلفو سیاسیو له لارې نه تهدید لاندې ده. موږ فعلا سیاسي استقلال نه لرو، د اقتصادي استقلال نه لرو، فرهنګي استقلال نه لرو، هر شی په موږ تپل کیږي، تپل کیږي، هر شی چې تپل کیږي هغه ته موږ استقلال نه شو ویلی. استقلال هغه ده چې مستقله خپله لیدلور لرو، خپله ستراتیژي لرو، د خپلې ستراتیژي د حمایت لپاره اقتصاد لرو، هلته کولی شو چې موږ ووایو چې موږ یو درست استقلال.
بله، زیاته مننه کوم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبا پتنګ چې له موږ سره مو خبرې وکړلې د استقلال په مناسبت. اوسنۍ پیښه چې په کابل کې شوي چې راکټونه اوریدلي او همدارنګه جشنونه شوي، سیاسي مسایل دي، په دې اړه باندې له خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ستاسو له پیغامونو
دا دغه د افغانستان د لوړپور مشران ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بهشي ګراني زیاته ده شان ټول ډیر ګران سوي دي خلک تړي دي مسکینان دي دغه کرنټین سره ځپلي دي دا کرونا مریض راغلی و دا کرنټینونه دي او دا ډیر سره ځپلي دي په خوا به موږ یو ډبه شل لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله اوس تقریبا یو ډبه غوړي 10 لیټر په 1200 افغانۍ په 1250 افغانۍ ده نو زما لوړپور مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسته کړي یا دروازې بندې کړي هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قرار شي او دغه مسلمانان بېشي سره ځورېدلي دي بېشي سره ستړي دي. سلام
زه پاتې شاد خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کاخه دا تلیفون چې شپوره کوله وځنګېدله خیرې انجام یې داسې ورته دوی د اسلام د پرانو د چوکې د پوره وځنګېدل چې دوی خپل چوکې ته ځان ورکې وبسل.
عبدالله زبل ولایت نن تاسو ته پیغام کوم زموږ د تعلیم او تربیې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې څو محدودې ښوونځي په کوانتین کې لرو او زیات فارغین چې دلته په زابل کې شته هغه د شریعتو دي او دغه څه پر کور باندې څه پر کور ډېر باندې ناستې هېڅ کار نه لري خو که چېرې موږ ته دغه د شریعتو پوهنځي دلته راڅه په زابل کې موږ به دغه څه کولی چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو د لوړو زده کړو لپاره ځکه اقتصادي مشکلات لرو اوس کولی چې خپلې زده کړې بشپړ کړو او لوړ تحصیلات وکړو. زموږ دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په وار وار زموږ سره وعده کړي دي خو عملي کړي نه دي. د نورو پوهنځیو پر ځای باندې موږ ته ډېره مهمه ده شریعتو پوهنځی د هغه باید راکول شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو ګډي کښې شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دې ورځې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې ده. په اصل کې چې نن په کابل او نور ولایتونو کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو، پر بیلابیلو سیمو په کابل کې 14 توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې 4 تنه ماشومان او یوه ښځه. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د پیښې په تړه دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده. د غور د پولیسو ویاند وایي چې په مرغاب کې ډېره امنیتي ځواکونه تېره شپه څنګلوري ولسوالۍ دولتیار ته لېږدېدلې دي. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د پرلهپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې یې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې لوکاشینکا دې له واک څخه لرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره مل خبرلانو ته وکړه. هغه په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس 14 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هېواد څو ورځې مخکې ویلي وو چې په کور دننه یې په 10 ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د 22 کسانو مړینه ثبت شوې ده.
لاین خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي راډیو له ویب پاڼې azadiradio.com د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر او هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی به هم روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي په دې خبرونه کې د موږ سره ډاکټر صاحب هم په پروګرام کې وسی او کومه موضوع چې موږ ټاکلې په دغه موضوع باندې به هم بحث ولرو. موضوع مو ټاکلې مهرقه چې په دې ورسته یو کې د هوا د ګرمېدو لوجه او د دې ترڅنګ د کورونا وایروس د خپرېدو سره سم د مهرقې په نامه یو ناروغي هم را پیدا شوی ده چې ډيري وګړي یا هم په افغانستان کې ډيري کسان چې ژوند کوي غوي په دې فکر چې دوی مهرقه دي، اما په اصل کې کله چې تست وکړي غوي په کورونا باندې اخته وي. نو دا چې مهرقه او کورونا ترمنځ توپیر څه دی، علایم او نښې نښانې څونه سره فرق کوي، په دغه موضوع باندې به هم بحث ولرو. زه مطمئنه یم چې ډیری دوستان به په دې برخه کې ستونزې لري. دوستانو کچیر تاسو هم په دغه سی یو ناروغي باندې اخته شوی یاست یا کچیر دغه سی یو ناروغي لري کولی سي د موږ سره اړیکه ونیسي. د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0925 او 0925. نو د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب فریدون زدران د داخلي ډاکټر چې په دغه موضوع باندې بل هم خبري ورسره ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. علیکم سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د دې وکړه روغ او جوړ
ډیره زیاته مننه او هیله مندیم چې ډاکټر صاحب یو سات چې د موږ سره یاست په پروګرام کې دغه یو سات هم تاسو باندې ختیر سي. ډاکټر صاحب موضوع مو دوستانو سره هم شریک کړه او دا چې مهرقه څه ډول ناروغي ده او څه ډول را پیدا کیږي، څه خدای چې په دې اړه په سر کې د تاسو نه واوړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ غواړو چې اول مهرقه په یو لاند ډول تعریف کړو. مهرقه چی شي؟ د سرک مرض دی، سرک مرض سره دی بیا ټول تر اخره. مهرقه یا ټایفوئید فیور یا انټری فیور یو معروف مرض دی، یو مرض دی انتوری دی معروف، یا معروف جهاز هضمی مربوط به جهاز هضمی که یا کدس لاند ډول وای چې مهرقه عبارت دی یو مرض سیستمیک دی چې په درد درد بطن د زړه درد او یا د سد سره مان سره دی. یا قبل تعریف وای چې مثلا زیاتره وای چې مهرقه یو مرض انتونی یا مکروبی دی چې د شرط آن مکروب سبب د دکیږي چې واړه کوچنی ماشومان سبب د سوراخېدو یا سوروی کېدو د اما او خونریزی یا خونریزی بطنی منځ ته راوړي. همدغه تعریفونه د مورخې وو.
بله، او ډاکټر صاحب څه خدای په دې اړه هم راته وایست چې دغه ناروغي څه ډول را پیدا کیږي؟
مورخه اگر څه ډیر یو غټ باز دی ته مونږ امکان لري چې په یو ساعت نه دوه ساعت هم په دا باندې پاتو امکان لري ختم نشي. خو چې شاو شیان مثلا ډیر عمده دی، ډیر ضروري مونږ کولی شو په هماغه باندې دلته وغږیږو.
بله،
مورخه وګوره، مونږ مخکې وویل چې مورخه په خپل عامل د سبب د داد دی. اگر ته زیاتره خلک دا په دغه تعریف کې اگر ویل وو چې زیاتره خلک چې عمرونه د شپېته نه زیات وي یا زیاتره ماشومان چې د دوی مقامت زیات چوت وي یا مقامت کم دی، دا خلک زیات مصابیږي. په خپله سبب د داسې دی یو رقم مکروب یا باکتریا د سلمونینا انتریک یا سلمونینا تایفی ورته وایي چې عامل د سبب د مورقه همدغه دی چې باعث یو مکروب دی. مکروب دی چې مورقه منځ ته راځي، چې مثلا امکان لري چې په خپله انسانانو دوه قسم مثلا زیاتره یو حیواني دی یو انساني دی. زیاتره د انسانانو څه دی سلمونینا تایفی دی چې هماغه په درې ګروپه بیا د تقسیم شوی چې ای بی او سی دی. زیاتره امکانات د دا دی چې همدغه د دانه دی او بیا دا څه دی په خپله دغه مکروب په خپله اوبه ناپاکې اوبه نه مثلا د موادو غایطې نه او دغه ناپاکو خواړه نه او د ګرد و خاورو مچون دغه کولی شي همدغه انتقال ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې به هم خبراتري ولرو او نورې پوښتنې هم د ما سره شته دي او زه مطمئنه یم چې دوستان به هم په تمه و سې چې اړیکه ونیسي. د دوستانو پوښتنې به تر څو چې را اخلو په دې اړه به خبرې وکړو چې څه کسان په مهرقې باندې اخته کیږي، یعنی کوم کسان ډیر په مهرقې باندې کولی سي چې اخته سي.
د خپل امداغه کده د مورخه یا تایفاید ورته وی یا فخکی ورته وی په پښتو باندې زیاتره په انګلیسي باندې تایفاید ورته وی یا محتقه ورته وی دا زیاتره هغه خلک چې مثلا دغه حفظ الصحه د خپل نه مراتوي مثلا زیاتره وایم چې وګوره چې حفظ الصحه نه مراتیږي یو او په خپله ناپاکې اوبونه استفاده کوي ناپاکې خواړه نه استفاده کوي ځای ملوث وي محیط ملوث دی هغه طریق نه مراد زیاتره کوي چې خو خصوصا هغه خلک چې ډېر دلته مسادی که سید مقامت دی وجود دی دوی چیتی مقامت دی کم خلق و کرده دا خلق دی عمرون دی شپیتن زیادی یا ما شمانو دوی چیده مقامت دی دوی وجود دی دیر چیت دی او دا خلق زیادتر پا دا مورقه بانده مسادی گی و مهمترین چیشی دی چی دی مون دو امده خبری چی پا مورقه که دی چی یو دی ناپاک و بنا و ناپاک شاله نه دا دی سالم شخص نه دی مریض شخص نه سالم تا انتقالی گی یا پا وسط دی همدغه اوبه یا با وسط خانه یا تماس مستقیم یا مثلا به ظروف دغه بعض شانس یودا استفاده کرید دغه طریق نه یا د مش د مش دی یا مگز دغه زیاتر انتقالوی نورخور د شان کوش مثلا انتقال وی.
بله دوستانو تاسو هم کولای سره سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0225. په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ او کچیر تاسو هم پوښتنې لري خپلې پوښتنې د موږ سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب فریدون زردران د داخلي ډاکټر د موږ سره د په خبرونه کې تاسو ته ځواب وایي. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. بله د تاسو غاورم میربنی څوک لکم زه. بله
سلامونه تاسو باندې کوم تاسو سره دوه ټول کار کوم کال دوه کو تاسو او تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. علیکم سلام. مهرباني نوم مراته وایست.
پښتون یم کاری سه پښتون د جوړجان څخه تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکاري.
بله پښتون سه په خیر غلی خبرونه ته کومه پوښتنه لری؟
تشکر خوري چې تاسو اول خو تاسو د پروګرامو ته تشکر کوم چې موږ ته اګاهي راکوي واکن مخکې له دې د تاسو د پروګرامو موږ نه پوهېدل چې اصلا مورقي انساني چې حیواني چې ده. راځو څو خپل پښتون ته د ډاکټر تاسو په پوښتنه دا ده دوی چې مورقي حیواني د میکروب یا د ناپاک اوبو څخه پیدا کیږي. دا حیواني څو ډولونه لري او دا په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په سږو کې یعنی په کم سیند انسانانو کې ډیره پیدا کیږي که په بالا لوړی په دغه انسانانو کې ډیره پیدا کیږي او د دغه مورقي چې مورقي سره ونیوي علاج څنګه کېدلی شي او کې سړی علاج ونکړي څومره
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. مننه کوو د تاسو نه پښتون صاحب چې اړیکه نیولې وه او د دوی هم پوښتنه دا وه چې مورقه په څو ډوله ده او څنګه پرې پیدا کیږي حیواني او دا چې په چا کې زر را پیدا کیږي یعنی په کومو توقعو کې. په دغه موضوع باندې به ډاکټر صاحب خپل نظر ورکړي خو مخکې د دې نه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي وربشو اړیکې ته. بلې سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته تاسو ډاکټر صاحب محترم ته رحمت باندې کوم ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته میرونی څوک لکم زه
د ننګرهار ولایت سپینګر لمن له تاسو سره په تماس کې ما ډاکټر صاحب محترم عبدل تزمغه په دې منطقه کې د امتغه سي مرزونه ډیر مشکلات لري سردردی لري ټوخی پر سر پرنجې لري او بیا ته بده کا خاص کر دمه مریضان ډاکټرانو ته ویل نو سره ډاکټرانو موږ ته ویل چې دا ملاریا مورکه دي نو کومه ملاریا مورکه کو په کورونا باندې بدلیږي نو هم څنګه نشته دا موږ بالا کو ډیر زیات ځکه چې موږ د خار طرف نو خار طرف اسلینه شو او د خپل کلیوالو ډاکټرانو خپل تدابیر کو نو خاص کر زیاتره سی دی هغه په مورکا په ملاریا.
بله ورور دا هم راته وای چې آیا دوی ساتنګي هم لري او کنه یوازې تبه لري ځان درد کوي پرنجي کې زوکام دي ساتنګي سالا دا هم لري او کنه
او ساتنګي لري ساتنګي بعضی مریضان دا دي چې هغه ساتنګي لري هغه سی بنديږي خو به په ځنګ خو ځنګ په کې دا څه چې تاسو قرنټین نشته ده زدانه ډول باندې خلک ګرځي را ګرځي او زدانه ډول باندې خلکو سره رغبړ او ارسه کوي نو په پته حق له وضاحت راګی نو موږ
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خپل نظر شریک کړي. د تاسو نه ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیولا. ډاکټر صاحب پښتون ورور پښتنه تاسو واخیسته چې غوی ویل چې د مورقي ډولونه او د دې ترڅنګ حیواني مورقه په څو ډوله ده او څنګه کولای سړی ترې وساتي خپل ځان؟
ما مخکم ورته اشاره وکړه چې خپل مورقه څه دی؟ یو مورقه د حیواني دی یو انساني دی. مورقه د انساني څه دی؟ په ای او بی او سی باندې تقسیم شوی. زیاتره وګوره د انساني څه دی، ما مخکې دغه دوی ته وویل خپل مورقه د انساني څه دی؟ یو رقم مکروب دی چې سلمونینا تایپید عامل دی، سببي دی، د باکتریا دی یا مرض د انتونی دی. دغه با وجود د همدغه مرض مثلا د مرض منترازی یو او بل څه دی. دویم څه دی خپل بروسلوز دی. بروسلوز څه دی؟ هغه بیا ایوانی دی، ایوانی مورقه یا مورقه دی چې زیاتر هغه بروسلوز څه دی په طبقه د اوناس زیاتر وي، په نارینه کې کم دی. هغه زیاتر د حیوانات نه انتقال مثلا انتقالي خصوصا زیاتر په شیدو کې وي، د حیوانات محصولات وي، د طبقه اوناس څه دی زیاتر دی مثلا د مالو سره حیوانات سره کار لري، په هغه باندې امکان لري د یو رقم پشه نه نه دغه انتقال به خصوصا بیا مرقه څه دی؟ خپل مرقه د ایوا انساني څه دی؟ مرقه د انساني څه دی؟ وګوره مخکې وویل چې مثلا اصلا عامل باکتریا دی، کله چې یو مرض د باکتریا خپل همدغه خواړه اوبه مثلا مسابیږي یا مثلا ککړیږي ور باندې، بیا دغه خلک همدغه ککړې اوبه یا مثلا د ویالې اوبه د تا اوبه ناپاکې اوبه دغه استفاده کوي، بیا اعماق سالم شخص مورقه نیست. یو بل خبره د مچ تاسو وګوره کوم سړی چې مثلا دغه بعض شان یو څوک مورقه لري، مورقه لري هغه ظروف یا مثلا د اسباب ته هغه مورقه سړی په دا باندې مصاب دی استفاده کوي، په هغه باندې د مچ کوي. د مچ همدغه سړی چې دغه مریض شخص نه سالم شخص ته انتقال کوي، یو هغه و یو ناپاکې اوبه نه و، ناپاکې خواړه نه و، او بل د مواد غایطه نه. هغه خلک چې مثلا مصاب مورقه باندې دی دغه مواد غایطه د داس چیرته چې مثلا باید د مواد غایطه مطبوع شي یا چیرته باید مثلا هر چیرته نه په دا خاطر د دا طریق نه کېږي چې انتقال شي. همدغه دوه دولتي او بروسلوز و سغه ایوانی دی او یا خصوصا په هغه منطقه کې چې زیات هوا ګرمي، خصوصا هوا ګرمیږي انتقال د دا زیاتیږي، خصوصا اگر چې په آسیای جنوبي مرکزي کې هند کې په سریلانکا کې دغه ځای کې ډېر زیاتې عادت زموږ په وطن کې دومره دقیق هلته په کال کې تقریبا اویا ولس میلیونه خلک په ټول جهان کې نیسي، خو په افغانستان کې دقیق راپور د دا نشته چې مثلا زموږ څومره نفر نیسي او څومره مړ کېږي، څومره ژوندی پاتې کېږي. تقریبا هغوی څه په ټول جهان کې ولس میلیونه نیسي، په هغه کې شپږ زره تاسو تقریبا ملکی په دمرز باندې په دا ډول ما دوی ته تعریف او بل سوال تراځو ته د بل ورور تک دننګ هار نه و. دا سوال د سره مثلا د خپل د مورقه او د کرونا اعراض او علایم یو شی دی مشاهده به حد زیاتر لري. تر بعضی فرقونه پکې دی، موږ په اعراض او علایم د مورقه کې اگر مکمل پاتې دی پر مورقه کې وګوره زیاتره وخت مریض تاول لري او ډړې او درد بسنی لري، مثلا درد بطنی لري او دوامدار تب لري، مثلا امکان لري قبضیت منترازی سالات منتراشی، او دا پا مروخه که زیادتر وصفی وی پر کرونا که مریضان سه مثلا اگر تا پا مروخه که دومره زکام داشتان بگورا پا کرونا که مریضان دیر زکام لري او نفتاتنگی لري سالات منترازی بیحالی وی زوفیت وی درد ازالات وی تماس وی زیادتر وقت تماس مریضان به کرونا سره دی. ما خلق که مثلا زیادتر وقت کوشش بکی همدغ اعراض و علایم زیاد پیدا کیگی یو کس به کرونا بکی، اگر تا اعراض و علایم مشابهت لری خب بیان به کرونا اعراض و علایم لک بدن لک زیاده بدا خطر زیادتر وصول گره بدا مرض سده پخول مورقه سبب ده که که ما شما نکسته پخول کلمه سروهی که سبب ده خونریزی یا آغا وینه په خپل باطن کې مرسترازی په کلمو وین خونریزی او په خپل په کرونا کې دا حالت دی وی په کرونا کې زیاتر زکامی ساتنګي او اگر ساتنګي په مورخه کې نه دی ویلې په مورخه کې ما مخکې درته ویل چې مثلا اعراض او علائم دی هغه زیاتر صدای اعماق دوامدار یا تب لري مریض او بل د ستوني درد لګ لري او په لري ځان درد عضلات ولري
او یو اصالات قبضیت ویسه دغه پرخونه پده کده مثلا زیادتر وقت زکام و نور شد نراز علا اصالات بده بیاید یو تز ده پخبلا ده کرونام دیوتی او ده مورخیم و اگر مشابهت لریم اصلا
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د ته بره شو چې ورور مو په دې اړه هم پوښتنه درلوده البته پښتون ورور چې آیا هغه کسان چې مثلا په مورقي باندې اخته یا هم کچری هغه حیواني ووسی یا هم کچری هغه حیواني ونوسی وای آیا د حل لارې څه دي درملنه ورته کیږي او کچری درملنه کیږي پرته د دارونه نور په کور کې هم کولای سړی درمل کیو کنه
څوک چې مورخه ولی مونږ ورته دا توصیه کوو چې په کور کې هېڅ وخت د تداویونه کي په دا خاطر دغه مورخه څه دی پخپله د مورخه د حیواني یا مورخه د انساني څه مثلا کله منځ ته راځي نظر په اعراض او علائم څه بیا مونږ ورته وروسته و اشاره کوو چې مونږ د څه رقم تشخیصوو اول که درته مثلا د تشخیص دوی اکتفا یا مثلا په دا باندې اکتفا ونه کړي چې دا په کور کې تداوي کړي دا په کور کې تداوي نه کېږي وګوره دغه تداوي وایي چې تداوي تقریبا د اووه ورځو نه تر څوارلس ورځو پورې تداوي لري خپله تداوي لري کوشش وکړي چې مثلا دا یو مرکز صحي ته یو ډاکټر د داخله ته یا مثلا یو متخصص د انتونی کده یوسي چې د مرض تشخیص کړي تداوي باید بیرون کې یا د یو ډاکټر د مالج یا ډاکټر د متخصص نظر ته لاندې باید د تداوي شي چې په کور کې دا تداوي غلط دی دا ډېر خطرناک مرض دی او تهدید کننده د حیات دی
بله
چې مثلا خاطر کړه دا تداوي نه کوو امکان لري سبب د مرګ شي تهدید کننده د حیات دی سره خاطر کوشش وکړي چې تشخیص تداوي شي او بیرون کې یو ډاکټر د متخصص نظر ته لاندې باید تداوي وشي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب دوستانو تاسو هم کولای سره سره خبرونه کې وانډه واخلې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې په ژوندې باندې د ازادي رادیو څخه اوري او هیله ده چې په دغه برخه کې سره ملتیا وکړي تر پای پورې پات شي کچې تاسو هم پوښتنه لري خپلې پوښتنې مطرح کړئ 0995340 او 0225 سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام ورجان خیر
ډیر زیاته مننه مې ربني څوک لکم زینم اړیکنی ولې ورور
یا سلام ډاکټر صاحب ته او سلام د آزادۍ رادیو ټول او ریډین کو ته احمد همدر در سره پاړی کا کې انتقال کړینا
همدر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کچری پښتنه لري مهرباني
مننه ډاکټر صاحب مې پښتنه دا چې ریکای او کورونا یو کملاریا یو انسان دا بدن په کې ډیر درد کوي کنه او دا درد سره خو یا ګولې په هغه سات کې چې بیا بغیر لمورکی او کورونا نه فریدا بدن درد کوي کنه او په خو باندې شو کو خې دی یا په لاسو خې دی دا راتلون کې کې آینده کې څه تکلیف نه لري او دا نه پښتنه نه بعد از یل کې ورکه ما شوم څلور کلن یا درې کلن کلم دا سره د دې چا پکې یا ورزش ورته هغه ما شوم د خو د توان نه پیدا کړ
ډیر زیات مننه د تاسو نه او ورور مو پښتنه درلوده چې مو کوم را واخې سکه چې تاسو هم پښتنه لری کولای شئ چې را سره پاړی کشي ور به شو بلې اړیکه ته هم او د غاړیکه به هم را واخلو وګور چې څوک لکم زینه اړیکنی ولی سلامونه وخت مو په خیر
سلام
علیکم علیکم سلام میره بنی څوک لکم زایا
ریدال صاحبم د لمن ولایت څخه نړۍ ته نیولې د خور ته تاسو سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او ریډونکو او ډاکټر صاحب سلام ته سلامونه وایم
مننه کوم په خیر اغلی خبرونه ته کچیر پښتنه لری مهرباني پښتنه مطرح کړی
زه د پنصیب سره مننه ما یو پښتنه ده کوله چې زمول یو اجیدا تقریبا 15 کال عمر لري د 15 کال کې چې دا داسې مرز لري چې د نفسنګي یا سالنجي مرور توایو دا هغه مرز لري نه کورونا سوي دا او نه مورکا او ملاریا د پیلان او دا دوا چې خو یو څه پیدا ورته کوي شي سای اخلاص یې مقصد چې دوا اخلاص شي پرته هغه مرز اخته یې که ډاکټر صاحب محترم یا موږ یو مشوره راکې او یو داسې ډاکټر په افغانستان کې راوښي نو دا چې ډیر وخت کېږي چې دا مرزي دایمن نه ورکیږي
ډیر زیاته مننه د تاسو نه انشاله چې ډاکټر صاحب هم په دې اړه خبرې تاسو ته ولري او تاسو ته راهنمایي وکړي. ډاکټر صاحب همدار ترور ماړي کني ولي وای کچري یو ماشوم یا هم موږ یې چاپی کړو یا هم ورته ورزش وروخه یو وای آیا غو د راتلونکو لپاره کومه سونه جوړیږي او کنه او د دې ترڅنګ بل برخه د پښتنې هم همدا وای کچري موږ مثلا ټوخی ولرو او دغه مشکل ولرو وی مو کچری ماشومان چاپی کړي یا هم لاسونو باندې مو راوخی جی اپ خو باندې وای د خو ورسه موږ د پاره کوم تکلیف نه را پیدا کړي.
نه دا خو د څه ریسه مثلا کله چې یو څوک درد لري اول خدای دې مثلا علت سبب د درد باید معلوم شي کنه څوک پن لري یو ځای خوګیږي که مثلا ساري د وجود دې
بله
موږ علت اول د اساسي د درد پیدا کوڅه مثلا څه مشکل دی یا که مثلا د چاپی کوي یا د شان کوم ورزش کوي ورزش خو بهترین صحت ته تماشوم ته وي داسې نه چې مثلا ډیر واړه واړه ماشومان دوی ثقیل ورزش ور باندې کوي مثلا هغه ماشومان ته کوي چې ورزش وکړي عمرونه لږ زیات وي هغه پروا نه لري خو ورزش څه دی صحت دی مثلا یو څوک وګوره زیاتره څه صحت دی بعض امراض دی بعض مرضونه دی وزه د شکر مرض د پسلا د وینې غوړ مرض چاغوال اوبیسیتی دغه شان څه دی زیاتره په ورزش باندې مثلا مریضان هم کشوي او خپل مریضان روغ شوي کشه د ورزش خو کشه دی خو ځر بل وره مثلا زیاتر و بې کچاپی کوي یا مثلا کوشش کوي ورزش کوي چې درد ماروي دا هیڅ مشکل نه لري کوم توان نه لري پاینده کې خو کوشش وکي چې مثلا علت د درد پیدا کړي یو څوک اوس مرض یو تکلیف لري یا مثلا امکان لري کلسیم د وجود د کم وي ویتامین دی د وجود کم وي خو وجود کوي مثلا مورقه ولری ملاریا ولری یا مثلا بعض زیاتر امراض دی که مثلا درد من سروری علت هم در اساسی باید پیدا شی هغه باید تداوی شی که دوا د درد کوي یا ما شما رو کوي که مثلا ورده که هیڅ مشکل نه لري مثلا دا خو ډیر څه دی او بل خبره دا بل څه د نفسنګي او ساتنګي په
اړه بله ورور مده هلمن ناری کني ولي وای مور می 55 کال نه ده او وای 15 کال کیږي چې نفسنګي هم سابندي لري وای د هل لار راته وخی وای ډاکټر ته هم کله چې ورسي د واتری واخلي وای یو مدې د پاره وای آرام ای ورس دیغنه وای بیا هم ورته سونځره پیدا شي
دا په خپل د ساتنګي او برونشلاتما یا نفسنگ مختل یو مرض دی مثلا زیاتر وقت دا یو دوامدار مرض دی مونگ بوست زیاتر وقت دوی کوشش بکی هم دا دخل مریض دا دکتر دا سیستم دا تنفسی مربوط دا سیستم دا تنفسی که ویشی تیویی که او باید دوا استفاده وکی دا دوا تر آقا وقت مثلا کل سای تنگیگی یا نفس تنگیگی که ویشی تی دوا استفاده وکی ونشی بیا استفاده ونه کی بده خاطر ده یو مرض ده که دائم پو وجود که پاتکی گی چه مون وسیلت پیدا که وست ده ساتنگی یا نفستنگی ده ده چیشی مرض کرده ده ده کمشه سر اساسیت لری مثلا زیادتر مرضان ده سر اساسیت لری
بله
ده پیسلا ده دخل ده خوراک شایان سر ده دوده سر اساسیت امکان لری و لری بعض مریضان کل اساسیت سکری ساتنگی ورس پیدا که گی امکان لری ده خاور سر اساسیت و لری پختلا ده د جامعه او د شان سر اساسیت ولري دو تر اساسیت ولري د مار سر اساسیت کې دا تاریخ نم امکان لري د اپر د بو او د شان نه د دا شان نه د دوا سره بعض مریضان دوا سره اساسیت لري نفسنګي ورته پیدا کیږي خو سو تنګي یا برونش لاسمو په دی یو دایمي مرض ته وجود کې زر نه ورګه خو بیا بعض واکسینونه اوس فعلا نشته واکسینونه نشته واکسین ورته کیږي امکان لري چې دا مریض کشي خو کوشش وکړي چې دا مریض باید دوا ورکی هر وقت یو مرض پخپلا یو داکتر دا داخلی سیستم دا تنفسی سیستم دا تنفسی که آلتا نکیگی دلتا کابل که خیلی داکتر آنشتا مثلا کوایشت یو داکتر دا سیستم دا تنفسی تا کابل تا انتقال ورکی پدا خطر یو مرض دا اما واسطه های تنگی که دوا استفاده و که نه تنگی که دوا استفاده پدا خطر دا یو مرض دا سمپانه که دایم هم دا برانشلاتما یا نفستنگی دا سروی او کوشش بکید یو داکتر دا متخص یو داکتر دا سیستم د تنفسی ته مراجعه وکړئ.
بله ډاکټر صاحب را به شم خپل پوښتنو ته د من پوښتنې هم د سینې چې پاتې سي د محرقي واکسین څه ګټه لري؟
خپل محرقه مونږ کولای شو چې محرقه د درې طریق نه مونږ د کنټرول کو یا مثلا د مخنیوي وکړو چې د واکسین د یو تداوی دی او افضل صحیح محیطي دی افضل صحیح فردي او محیطي دی
زمونږ په درې طریقو باندې کولای شو چې مورخه مثلا کنټرول کو یا مونږ مورخه ونه نیسي یو سالم شه. اول وخت مثلا کولای شي چې زیاتره خلک ماکسین د مورخه وکړي، خو زیاتره کتابا مثلا تصفات ویلي چې دغه واکسین د مورخه تقریبا تر دریو کالو پورې دوام کوي، پس لغه نه مجبور سي بیا مثلا وکړي. بعض تحقیقات مختلف لیخ واکسین مشته، مثلا واکسین هم کولای شي چې دوی واکسین وکړي د مورخه واکسین، او بل خبره هم دغه یو واکسین وکړي یو هماغه صحه د ما درته ویل او خبره تداوی دی.
ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د موږ سره ګډون وکړ او توصیه مو درلوده. هغه دوستانو ته چې اړیکه نیولې وه او هغه دوستان چې په موضوع باندې پوښتې وي دي، ان شاء الله چې په راتلونکو کې کچیر دغه ستونزې ورته پیدا کیږي نو ډاکټر صاحب مراجعه کوي او تشخیص کوي. به تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم جناب ډاکټر صاحب. ډیره مننه دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو د مکسره په خبرونه کې البته ونډه واخیسته. اړیکې مو ونیولې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې هر یک شنبه په ژوندۍ بڼه خبریږي، او تاسو هم کولای سئ چې معلومات یا هم کومې ستونزې چې لرئ خپلې د مکسره شریکې کړئ. تر بیا او بلې خبرونې هم تاسو په لویه او سپېڅلې الله سپارم. د خدای پامان.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.